افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو یې ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په خبري راپورونه کې اورئ چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول یو مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب شپږویشتمه د نومبر 18مه. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې دې ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نشي موندلی. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي چې پکې دې ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا چین نازیانو په چیراګام او خوږیانیو ولسوالۍ کې شاوخوا 500 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي چې پکې د داعش او طالبانو وسلوال شامل دي.
ننګرهار ولایت په چین نازیانو خوګیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد ځانګړي عملیات ترسره شوي چې په دې عملیاتو کې زموږ کمانډو او ترڅنګ هوایي ځواک شامل وو. په دې عملیاتو کې تر 500 پورې داعش او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده.
دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار کې د جمعې د ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 9 داعش وسلوال وژلي دي. په دې خبر پاڼه کې په نورو ولایتونو کې هم وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو ادعا شوې ده. وسلوالو طالبانو که څه هم د دې ادعاو په اړه تفسیر نه کړي، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د یو لړ بریدونو په ترڅ کې حکومتي لوري ته د تلفاتو د اړولو ادعا وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان همدارنګه په نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د غزنی په جاغوري او د مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطو کې مخکزي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز د عملیاتو مشرکي. اخواله بیلابیل ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز تیرنکوټ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان دي. د اوروزګان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیان نن ازادي راډیو ته وویل
حدودن په دغه دوا ورځ په عملیاتو کې حدودن 13 کسان شاوخوا د دشمن وژل شوي دي او 15 تر 18 کسان تپیان دي.
د بادغیس سیمه ایز چارواکي بیا وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د قادس ولسوالۍ په یو امنیتي پوسټ برید کړی. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د بخش آباد سیمه کې پیښه شوې او پکې 3 تنه پولیس وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته ویلي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په منګولي سیمه کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي. نوموړي ویلي دالته سختې نښتې شوي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله او وخت ده. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي په 1190 لمریز کال کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه کمې دي. د خزو چارو وزیر دلبر نصیری د شنبې په ورځ د نومبر د 15مې یا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین پر مهال دا څرګندونه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوګنونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونه د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره تر لیدنې وروسته وکړې. پامپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله له روسیې سره د کریمیا الحاق ونه مني او تر هغې به یې په وړاندې اقداماتو ته دوام ورکړي څو چې روسیې د تور سمندرګي دا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته نوي سپارلې. روسیې په 2014 کال کې د مارچ په میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او یوه میاشت وروسته یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو سره مرستې پیل کړې. له دې امله د هلته په راپورته شوي کړکېچ کې تر اوسه تر لس زرو زیات کسان وشل شوي دي. او د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړل شوی. دا خبره واشنگټن پوسټ رسوانې د امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاست دا ادعا رد کړې. سعودي خبريال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی په سعودي کې د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوه او د واشنگټن پوسټ لپاره یې لیکنې کولې، د اکتوبر په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګرۍ ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. دا وخبر
د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی.
دلته به هیڅوک نه پاتې کېږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی، بیا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وای.
په دې اړه مو یو تحلیلګر هم غږولی.
دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندینی بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې او په همدې ترتیب سره ولسونه داخلي بود په ارتباط باندې نقش ولوبوي.
په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي.
هڅه دې کېږي تر څو وتوانیږو حق خلاصه وسپارو، دقیقه څېړنه وشي، تفتیش په درست ډول سره ترسره شي، خامخا به دغه څه وخت ګیره واوسیږي.
په یو تفصیلي راپور کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو خبرې سوي دي.
په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې ترڅنګ موږ خپل وخت حمایه کولی شو.
په بهرنیو موضوعاتو کې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو د وروستیو لانجو په اړه راپور خپرو. تاندې څنګه یې پروګرام هم په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بېلابېلو لوریو د نظرونو اخیستل ښه او مثبت ګام دی. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل د سولې په مسله کې باید یو موټی عمل وسي او ټول باید ملاتړ ورڅخه وکړي. د افغانستان کې د چې په دې وروستیو کې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ځینې تحلیلونکي دغه ګام ستایي. ناجیه صافی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د ټولنې ټول وګړي باید د سولې له دې پروسې ملاتړ وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نظرونه د سیمې او نړۍ په کچه نږدې شوي او افغانان باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. ښاغلي صدیقي د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر په مشرۍ مشورتي ناستو ته په اشاره وویل دا د سولې پروسې په ملاتړ یو نیک ګام دی.
کله چې د سولې موضوع بحث پکې دلته یو نیم کسان وو چې دوی نیوکه درلود او نیوکه کوه چې مونږ قطعا د سولې په مورد باندې بحث مونږ سره مشوره هم نه ده، سلام مشوره هم نه ده شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې چېر دا ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسي، دوی په خپل حال یو ځان مسؤول ګڼي. دلته به هیڅوک نه پاتې کېږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه ده شوی، یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې مونږ باید داخل وای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې په دې تړاو له پخوانیو جهادي سیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هڅه کېږي چې د سولې پروسې په اړه ټول افغانان معلومات ولري او په اړه خپل نظرونه ورکړي. نوموړي وویل تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ هم رامنځته شي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزی شوې دي. د دغو هڅو یوه بیلګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه دي. زلمی خلیلزاد دا مهال د سیمې په دوهم سفر وتلی. نوموړي د دغو سفرونو په لړ کې تېره اونۍ له یو شمېر افغان د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات استازو سره په ابوظبي کې هم ناسته درلوده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې عبداللطیف نظري وویل د سولې په تړاو سلام مشوره کولی شي چې دغه بهیر بریا ته ورسوي.
جمع‌آوری دیدگاه مردم افغانستان تمامی اقشار
دوی زما په نظر د نظرونو اخیستل یو نیک او مثبت ګام دی، ځکه باید د بیلابل لورو نظرونه واخیستل شي تر څو په یو قوي دری سولې ته ودانګو او لاغ پرته به مونږ نه توانېږو چې سولې ته ورسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې په تړاو د مسکو ناسته هم د رواني میلادي میاشتې په نهمه نیټه ترسره شوه چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو ترڅنګ د سولې عالي شورا او طالب استازو هم ګډون کړی و.
ومردل چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بیلابیلو لوریو د نظرونو اخیستل مثبت او ښه ګام دی. بلخوا ځینې تحلیلګران چې د سولې بهیر له نږدې څاري وایي چې د سولې رواني هڅې باید لا همغږې سي. له دې ډلې د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر عبدالودود افغان ازادي راډیو ته وویل که د سولې لپاره نوی مشورتي بورد هم جوړیږي باید ټول اړخونه پکې شامل وي. یوسف خان ځدران ورسره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې لپاره په کور دننه او بهر دغه هڅو ته په کوم نظر ګوري؟
هر هغه حرکت چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لار اسنه نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. یو مشکل دلته شته چې د سولې ابعاد یو څه وسیع دي. داخلي بود لري، باندنۍ بود لري. نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنۍ بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې او په همدې ترتیب سره ولسونه دا مکلفیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
موږ د ډیر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. د په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دي رئیس جمهور په راس کې د یو د بیلابیلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څور رئیس ناستې پاس پیل شوې دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمي زمینه برابر کړي.
آر هغه حرکت چې هغه دا ثابت نه کړي چې منځګړې حرکت د هیڅ کله هم په سوله باندې تمام نشي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه د جګړو اړخونه سره معلوم دي. حکومت د مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ منځګړیتوب مسله مطرح کیږي نو آر هغه کاغذ د سولې د بورډ په نامه باندې جوړیږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړیږي. دا باید په رښتینې معنا سره بې پرې اوسي او په بې پرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده دغه بورډ اړتیا تاسو څومره ویني او تر څنګ یې دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکي وي کنه حکومت ته؟
د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هغه سولې ته د رسیدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکام وبرېښېدل. نو په همدې ترتیب سره که چیرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کیږي دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم په دې باندې ونه توانېږي چې هغه د په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي. ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي.
د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر عبدالودود افغان ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ومردل چې دی وایي د سولې بهیر باید نږدې څخه وڅارل سي او د دې پروسې د لپاره رواني هڅې باید لا همغږې سي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي. د دغه کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د مهال ویش له مخې دغه کمیسیون د شکایتونو د څېړنو لپاره یو بل اونۍ وخت لري. خو د انتخاباتو د کمیسیون په کارونه کې خنډونه دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ترلاسه کړیو 2000 شکایتونو څخه تر اوسه 2500 څېړلې دي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې دوی وونه نور وخت لري چې د مالویش له مخې د انتخاباتي جرایم او شکایتونو اړوند لمړنۍ نتیجې اعلان کړي. خو د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې ځنډ او د ځینو رایو بیا شمیرنه ممکن د دې سبب شي چې د شکایتونو نتیجې هم وزنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویان علي رضا د شنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
وجود داره که
دی وایي مونږ لیوی ونې تر لسو ورځو پورې وخت لرو چې د شکایتونو د څېړنو لومړنۍ او وروستۍ نتیجې بشپړې شي. مونږ په دې باور یو چې کارونه باید په خپل وخت ترسره شوي وای تر څو مونږ هم خپل کارونه په چټکۍ پر مخ وړلای. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوه ډوله شکایتونه څېړي. لومړی هغه شکایتونه دي چې په انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ورته 14 ورځې وخت په پام کې نیول شوی، او دویم هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د ځینو مرکزونو څخه دومره شکایتونه ورسېدلي چې ممکن د شفافیت د ټینګښت په خاطر هلته ټولې رایې باطلې اعلان شي. خو اوس دا چې دواړه کمیسیونونه د شفافیت د ټینګښت او پر وخت د نتیجو د اعلان لپاره څه کولای شي دا به وخت ثابت کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال زبی الله سعادت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستیو انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
پر دې کار کوي تر څو په هغه ټاکلې نیټه چې د قوس دویمه ده د ولایتونو ابتدایي فایل اعلان کړو او د قوس پر لسمه نهایي هڅه دې کیږي تر څو وتوانیږو حق اخلاصه وسپارو دقیقه څېړنه وشي تفتیش په درست ډول سره ترسره شي خامخا به دغه څه وخت ګیره واوسیږي همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازمه همکاري ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ترسره کړي دي کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي
د انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي د دواړو کمیسیونونو په کار کې ځنډ به د دې سبب شي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره مخ شي لډلې یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا کار به د ځنډ ترڅنګ د خلکو ترلاسه شوی څه باور هم بیرته اغېزمن کړي خو د انتخاباتو د کمیسیون دوایان مرستیال زبیح الله سعادت وایي چې د انتخاباتو نتیجې په خپل وخت اعلانوي او د شکایتونو د څېړنې لپاره هم ټول مواد د شکایتونو کمیسیون ته په خپل وخت ورکوي
موردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوی د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي بلخو په پکتیا کې د ولسی جرګې ځینو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې په ټول ولایت کې د رایې له سره وشمیرل شي دوی چې په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي وه د هغو ځینو رایو د شمیرلو او تفتیش مخه ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د پکتیا ولایتي دفتر ته د شمیرلو هدایت ورکړی دی اصیل زدزی او نور تفصیل
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته یو شمیر نماندان او د هغوی پلویان د لړم په شپږ ویشتمه د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر کې د اعتراض په بڼه راټول او د 343 هغو محلونو د رایې د بیا شمیرنې او تفتیش مخې ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یې ولایتي دفتر ته لارښوونه شوې وه د نوماندان وایي چې په پکتیا کې کارول شوې ټوله رایه دې له سره وشمیرل شي او پاکې رایه دې د ناپاکو څخه بیل شي یوازې په دې کم شمیر محلونو کې د کارول شوو رایو په شمیرلو او تفتیش کولو د نوماندانو او ولس قناعت نشي حاصلېدلی له پکتیا څخه ولسي جرګې ته دوه تن نوماندان ښایسته جان احدي او حفیظ الله مبارز رسنۍ ته وویل
دا پروسه د دوی ورځې دغه ولسونو ځنډولې مونږ د عدالت لپاره ځنډولې مونږ غوښتنه لاندې امداد چې د 300 د 340 د محلونو د تفتیش په ځای دي د خشه په پیټ په خاطر د پکتیا ټولې رای دي تفتیشي پاک دي لنا پاکونه جدا شي
دا باید بیرته د ساره تفتیش او د مرکز نه آیتان راشي د دوړ کمیسیونونو خو د غوی په موجودیت کې دغه رای د سر نه تفتیشي
دوی ویل کدا سی ونشي د درې صفه درې څلوېخ محلونو رای د تفتیش لپاره به اجازه ورنکړي په پکتیا کې د فیفا دفتر ولایتي مسول خاغلی احسان الله حمیدی لا رسنۍ سره په خبرو کې د نوماندانو کړنه غیر قانوني وبلله وی ویل
دغه غیر قانوني کار چې دوی دغه پروسه مخه نیسي ځکه چې د کمیسیون انتخابات پورې مربوط ده د کمیسیون شکایت د فیصله نه ده چې دا باید اوس سره وشي دا چې کوم سیستم ته داخليږي په سیستم د لپاره د اسناد مکمل نه دی یا کې ټي بي نه کې قلم خوردګي لري یا مجموعه نه یا دسی بازی سپین راغلی وی د دې خاطر دغه مسله قانوني ده چې کمیشن انتخابات وای دا کوي ول د کاندیدان چې دا کار کوي د غیر قانوني د فرصت لسته چول کی
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیشن ولایتي دفتر مشر خغلی امین الله فضلی لا یادونه ماندانو سره د اوګدو خبرو اترو ورسته رسنۍ ته ویل چې
زموږ د مرکزی کمیشن مستقل انتخابات د هدایت سره سم چې د 300 او سلویختو په شاخو کې محلات چې تخنیکی ستونزې لري چې د تفتیش او د زینو محلاتو بیا شمیرنه دی وشي د زینو نظرونو د خوانه د تفتیش او د بیا شمیرنه ممانعت شو انتخاباتو د کمیسون د کارونو د طرز العمل او د مطابق چې موږ کوم کارونه په مخ به زموږ د کارونو ممانعت کی دوی هر موضوع چې د کمیسون سم شکایت پورې مربوط دی فقط او فقط مونږ نه یو غوښتنه دغه وا چې مونږ د مونږ د پکتیا ټول رائے دی بیرته سره وشمار شي دغه یو موضوع مونږ پوره دی چې دغه مونږ د موضوع رسمن خپل مرکزی دفتر ته د موضوع ایمیل کوو او د دې د هیئت نورو سره مونږ خپل اقدامات وکړو
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته ات اویا اتن نوماندان دي چې لړلې 15 خزینه دي اصیل زازی ازادي رادیو پکتیا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د کندز ولسونو دی وی ولسی غونډې پر مهال په هیواد کې د سراسري سولې او امن د ټینګښت په اړه درونو حادثو ملاتړ اعلان کړ د دې غونډې ځینو برخوالو په خپلو خبرو کې ویل چې په هغه ټولنه کې چې امنیت او آرامښت نوي پرمختګ هم پکې نشونه دی اجمل آریان لسیمی راپور وړاندې کوي
په دغه سترې ولسي ناستې کې سیمه ایزو چارواکو د ولایتي شورا غړو دینی عالمانو قومي مشرانو ښځو مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و د کندز یو تن دینی عالم مولوي سید صادق محسنی د علماو په استازیتوب وویل چې په بشری ټولنه کې د سولې او ثبات تامینول د هر انسان مسولیت او رسالت دی او باید په دې برخه کې د ټولنې ټول وګړي خپل ایمانی او وجدانی دین ادا کړي. د اسلام په سپیڅلي دین کې جنگ او ورورژنه حرام او ناروا عمل ګڼل شوی، ځکه د اسلام دین د سولې او د دوستۍ پر ټینګښت او دغه راز د ټولنې په پراختیا، پرمختګ او د خلکو ترمنځ د نیکو روابطو پر درلودو ټینګار کړی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی استدلال کوي چې حکومت د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې راغلی، خو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل واقعي او صادقانه ګامونه پورته کړي. په هرې ټولنې کې سوله او ثبات اړین بلل کیږي، ځکه د ټولنې پرمختګ او پراختیا سولې او امنیت پورې ارتباط لري، او موږ هم په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت غوښتونکي وو، خو په کار ده چې حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جنگ ختمولو او د سولې د ټینګښت په اړه خپل صادقانه ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والی عبدالجبار نعیمي په دې وروستیو کې چې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د سولې د ټینګښت په اړه کوم ګامونه پورته شوي هرکلی کوي او په نیک فعال نیسي. په ټولنه کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولنې وګړو پورې ارتباط لري، ځکه حکومت په یوازیتوب سره سوله او ثبات نشي تامینولی. باید په دې برخه کې د ټولنې ټول اوسیدونکي له دولت سره وګه په وګه همکاري وکړي، څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د دې ولسي ناستې برخوالو پر هیوادوالو او دغه راز د سیاسي جریانونو پر مشرانو غږ وکړ چې ټول په ملي فکر او ملي یووالي سره د سولې له روانو هڅو او خبرو څخه ملاتړ وکړي، او سربیره پر دې په ټولو عامه بهیرونو کې فعاله برخه واخلي، څو راتلونکي نسلونو ته یو باثباته او پرمختللی افغانستان په میراث پریږدي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره د نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولی عهد منتقب دی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي.
د سعودي عربستان حکومت دا خبر په کلا کرد کړي چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر د محمد بن سلمان ورکړی وي. یو سعودي ډیپلوماټ تی ویلي ولی عهد محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبره واشنگټن پوسټ ورسپړې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه. ورسپړې دغه راز د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شي د شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپړې زیاتوي خالد چې اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی خاشقجي ته ویلي چې که په استانبول کې د سعودي قنسولګرۍ ته ولاړ سي هلته به خوندي وي. په راپور کې راغلی دا معلومه نه ده چې سفیر به پوهېده چې خاشقجي به هلته وژل کیږي، خو وایي دا خبره ورته د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو ترلاسه کړې ده. په همدې حال کې په واشنگټن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن دغه ادعا بې اساسه بولي. هغې په یوې اعلامیه کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی و، او تر هغه وروسته دوی له یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې اړیکې ټینګې کړې دي. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشقجي ته وروستی ځل استولی د 2018 کال د اکتوبر په 16 نیټه و. دا وایي د سعودي سفیر ترکیې ته د تلو په اړه خاشقجي ته هیڅ نه دی ویلي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA دغه نتیجه چې ګواکې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، شاید همدې قضیه په تړاو پر عربستان د نورو جزایي اقداماتو هڅې په کانګرس کې ډېرې کړي. واشنگټن د یادې قضیه په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه حمله کولې دي. متحده ایالاتو پر 18 سعودي چارواکو چې د ولی عهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون وویل دې کسانو هغه ژورنالیست په نښه کړې او په بېرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې ژوند او کار کوه، او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل سي. په دې چارواکو کې د شهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القهطاني او ماهر مطرب، او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال قنسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي القهطاني چې د ولی عهد شي لاس بلل کېږي د خاشقجي د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه و.
تاسو له پیغامونو
د
دلوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زی د غورما څخه خپل د زړه د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. له دې قبله هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بې له قید شرطه صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غنیزه یعنې دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا اتویش زره او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي. نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم. زه عبدالبائس نن امروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کې يم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ دا بداره کړي حکومت موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکي دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډر مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کړي، بویځي او دغه پوډر روینو دا مواد مخدر دغه باندې چاپي وي دغه ورکي. صلوات و سلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکونکو ته ډېر ډېر د مینې سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردي خو ډېره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته دی چا مریض یې چا کاري ته ورکې، 500 نه پار دي، دغلته د قومندان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نشي کړکۍ ته دې ورولي وایي دلته جمع کړه او نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کې 1000 روپۍ ورنه کې 500 لغاتې دې مو کنځام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ یعنې دا دفتر باندې بيخي دا په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس مرزو د ساينس نړۍ ته چین یو مصنوعي لمر جوړ کړی دی. دا چې څه خصوصیات لري لیسنا څاروان څخه به واورو.
چینایي څېړونکي وایي چې یو مصنوعي لمر یې جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې 100 ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریاکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکې انرژي ته پام زیات شوی ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریزې انرژي ته کیږي. دا لمر هایدروجن په تجدید کیدونکې او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینس پوهان وایي چې تیرونې د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100 میلیون درجه حرارت تولید کړ. ساینس پوهان وایي چې په دې حرارت کې اتمي کوشیر رامنځته کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی آر یو څخه په خپل سیمه کې لیکلي، مرکزی حکومت زموږ په ولسوالیو کې د شمسي ویشت پیل کړی دی، خو په سیمه کې ځینې کسان مخالفت کوي او حکومت یې د دې ستونزې مخه ونیسي. قدری خان تکین په خپل سیمه کې لیکلي، د جنیوا کانفرنس د افغانستان له حکومت سره د همکاري په برخه کې یو ښه فرصت دی او باید چې افغان حکومت یو فوق العاده هیئت د غونډې ته واستوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمه کې چې څو څوار راستورې لیکلي چې حکومت د ژمي پراتلو سره په بازار کې د سون موادو قیمت کنټرول کړي. عبدالیل خوست څخه لیکلي چې افغان حکومت باید خپل سیاست ډیر جوړ پر مخ یوسي ځکه چې په افغان جګړه کې امریکا، پاکستان، روس او طالبان د یوې سرچینې څخه دي، افغانستان په جګړه کې ښکیل ساتي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي، هر وګړی د جنگ مخالف دی، عام د سولې طرفدار ټول دي. مشال افغان د ورزګان څخه لیکلي چې په دې ولایت کې امنیتي حالت ډیر خراب دی او حکومت دی فورزغان نه هیروي. قدیر خان تکین په خپل بلې سیمه کې لیکلي چې د سولې په تړاو د هر اړخیزو کوششونو پایلې کې مثبت وي، نو هر قیمت چې د سولې دراتک لپاره ورکول کیږي افغانان ورته چمتو دي. کاروان د کونړ له اسدآباد څخه لیکلي، د سید جمال الدین افغان پانتون د لیلی د ماسلانو حق، خوراکي مواد یعنی او نور شایان د مدیرانو لخوا خوړل کیږي او دوی ته نه ورکول کیږي. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلي چې د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډې پټن ولسوالۍ سره دی سیمې پورې دی غځېدلې سړک ترانزیت سي او پاکستان ته دی په همدغه سړک باندې دی ویزی سیستم هم د اوریدونکو په خبره چې فعال سي. سلو نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل د چین نازیانو په چراګام او خوګیاڼیو ولسوالیو کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې د داعش د وسلوالو سربیره یو شمېر طالب وسلوال هم شامل دي. دا افغانستان دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطو غمخکیزي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز د دې عملیاتو مشري کوي. افغا د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودون خطو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلا وخته ده. په دې لړ کې په وروزګان، بادغیس او میدان وردګو کې د دواړو لورو نښتې شدیدې وي او د تلفاتو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نږدې 2000 ثبت شوې چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه یو څه کمې شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتر ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونه د جمعې په ورځ واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین سره تر لیدنې وروسته وکړي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له یوسف خان زادران څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي او ایمرجنګ لوبډلې د تمرینتي کمپونو لپاره د هند چنای ښار ته روان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ایمرجنګ لوبډلې د 19 ورځنی تمریناتي کمپ موخه د آسیا د راتلونکي ایمرجنګ کپ لپاره چمتووالی او د لوبډلې غوره کول دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه تمریناتي کمپ په ترڅ کې به روزونکي د لوبغاړو د فټنس او تخنیکونو د پیاوړي کولو هڅه هم وکړي. د آسیا ایمرجنګ جام سیالۍ د روان زیږدیز کال د ډسمبر پر 15 نیټه په سریلنکا کې پیلېدونکي دي چې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلنکا، هانګ کانګ، بنګلادیش، متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلې پکې ونډه لري. د اعلامیې په اساس د ایمرجنګ لوبډلې سربیره د افغانستان د کرکټ 40 کسیزه ملي لوبډله هم د یو میاشتني تمریناتي کمپ لپاره هند ته روانه شوه تر څو د 2019 نړیوال جام سیالیو ته تمرینات پیل کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د چټکو توپ اچونکو د موندنې دریم پړاو لومړۍ برخه پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا چاره د غوراوي کمیټې او کورني روزونکو تر نظر لاندې ترسره شوه چې په پایله کې 300 تیز توپ اچونکو 14 غوره شول. له څه مودې راپدې خوا د افغانستان کرکټ بورډ د تیز توپ اچونکو د موندلو هڅې پیل کړي تر څو افغان ملي لوبډلې ته تیز توپ اچونکي پیدا کړي. په اروزګان ولایت کې د سولې تر عنوان لاندې فوټبال 6 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې 13 ورځ ناوخته پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی رسنیو ته وویل په دغه ټورنمنټ کې 8 لوبډلې ګډون لري چې 6 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی امیرزی زیاتوي د دغه ټورنمنټ ګټونکي لوبډله به د زون په کچه د فوټبال په سیالیو کې ګډون وکړي. د اروزګان مرستیال والي عطا محمد فضلي وایي دغه ټورنمنټ کولی شي ځوانان سولې او ورزش ته وهڅوي.
ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې سي. د دې جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت څخه وایستل سي. دفاع وزارت وایي د ملي امنیت د شورا له دستور سره سم تهاجمي عملیات پراخیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسی جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د کمزوري دریځ له لارې ترلاسه کېدلی نه شي.
چون از حالت ضعف قطعا به دست نمیآید.
دو ویل سوله د کمزوری د ریز لاره لاست نه راځي. د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه باید له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. سو وسلوال مخالفین اړ شي چې له افغانستان سره د سوله مذاکراتو ته رامات شي، او پرته له دې ناممکنه ده چې انتظار ولرو.
غیر ممکن هست که ما انتظارش داریم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته له رسېدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي او حکومت د هم خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوي چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د دغه وزارت ویان غفور جاوید په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
زمونږ په خپل ځانګړو کمانډویو او همدارنګه هوایي دي بریدونو کې زیاتوالی لا ډېر کو د ملي امنیت شورا د هدایت ترسم تر څو هغه سیمو کې چې تهدیدونه دي هغه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د وویل د تهاجمي عملیاتو په لړ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات زیات شوي او د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې له 15 نه تر 10% پورې کموالی راغلی دی. په زور سره د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د حاضرولو او د تهاجمي حملو د زیاتولو خبرې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې چې اوس هم دوام لري. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په جریان کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هم خبرو، خو تر دغه پروګرام مخکې یو تفصیلي راپور راخلو. په فراغ، غزنی او ځینو نور ولایتونو کې د رواني اونۍ په جګړو کې د لسګونه سرتیرو له مرګ ژوبلې وروسته د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړوالي ته پاملرنه زیاته سوې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي تاییدوي چې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات په تیره په وروستیو څلورو کلونو کې زیات سوي دي، خو د دغو تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علتونه نڅدی او هایا حلاری هم لري. احمد تکل په یو تفصیلی راپور کې د چارو له پوهانو او چارواکو سره خبرې کړي او دا موضوع یې څېړلې ده.
تیرونی ولسمشر اشرف غنی په خپل نوې څرګندونو کې وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې له 28,500 زیات افغان پوځیان له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي دي. ولسمشر غنی د واشنگتن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي په دفاعي حالت کې وو. د زیاته کړه چې که افغانستان پیاوړی هوایي ځواک او کمانډو ولري نو کولای شي چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. د ولسمشر له څرګندونو وروسته په تیرو څو ورځو کې نور افغان سرتیري هم ووژل شول. په تیره یوه اونۍ کې په فراه، غزنی او اروزګان ولایتونو کې د جګړې اور تود شو او په دې ترڅ کې یوازې د پنجشنبې په ورځ د فراه چارواکو په خاک سفید ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د فراه چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته دا هم وویل چې په تیره یوه اونۍ کې په دې ولایت کې شاوخوا 100 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی په عامو خلکو، ولسی جرګه او چارواکو کې جدي اندېښنې پارولې دي. د دفاع وزارت ویاند د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت په جنگي ستراتیژۍ کې د بدلون خبر ورکوي. غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل د نوې ستراتیژۍ له مخې په ناامن سیمو کې د کوچنیو پوستو پر ځای لوی بیسونه یا پوځي اډې جوړیږي.
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو، د کومندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات. یعنی دا پروسه پیل شوې ده او دې پروسې ښه نتیجه هم ورکړې ده او دا په نورو سیمو کې هم عملي کیږي.
خو د پوځي چارو د کارپو محمد رادمنش په نظر د پوځي تلفاتو د لوړېدو عوامل نور دي. ښاغلی رادمنش د امریکا پر وړاندې له طالبانو څخه د ایران او روسیې د ملاتړ پر فکتور سربیره چې طالبان یې پیاوړي کړي د ځینو نورو عواملو یادونه هم کوي. دی وایي یو شمېر جنرالان په نامناسب وخت کې تقاعد ته سوق شول او دې کار د جګړې د ادارې پر وړاندې یو لړ ستونزې جوړې کړې. ښاغلی رادمنش ځینې نورې نیمګړتیاوې چې له کبله یې پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې د پوځیانو د تلفاتو شمېر لوړیږي هم یادوي.
اخیرا نسبت به اعتمادی که نسبت به دولت پیدا شده در بین مردم، پرسنل کمتر به اردو مراجعه میکنند و تجهیزات در اردو چنانچه وزیر دفاع در پارلمان هم گفت این وجود ندارد و اکمالات هم نسبت ای که راه ها منگذاری شده، دشمن تهدیدات زیادتر را به وجود آورده و تیارات که لازم است به وقت زمانش اردو را اکمالات بکنند کهنه شده، به اساس همون عوارضای تخنیکی که داشته در طول همین سال 8 تیاره سقوط کرده.
خو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې موضوع ته له یوې بلې دریڅې ګوري. ښاغلی امرخیل وایي افغان پوځیانو ته ډیری وخت مرګ ژوبله په امنیتي پوستو کې د کمزورو تدابیرو له کبله اوړي. ښاغلی امرخیل د هغو پوځي تکتیکونو یادونه کوي چې له مخې امنیتي پوستې باید په داسې موقعیتونو کې جوړې شي چې د ثقیله وسلو د اور په وسیله د یو بل ملاتړ وکړای شي. امرخیل د دولتي ځواکونو پر پوستو د حملو پر مهال د طالبانو د کمینونو پر وړاندې د اقداماتو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د کمینونو ته باید ځوابي احتیاطي تدابیر ونیول شي.
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی دی، دا په پوسته کې عمل حمله کوي، یو قسمه کې حمله کوي، دوه قسمه کې نورو کمین نیسي. دغه هم دوی درست پورې نه ده حل کړی. هماغه د تکله چې قطار ته ورسېږي دوی ته موقعیت معلوم نه وي، دوی ته مکمل راپور نه وي رسېدلی په کمین کې واقع کیږي.
د دفاع وزارت ویان ښاغلی جاوید د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دلایل سیاسي انګیزې بولي. نوموړی وایي چې په هیواد کې روانو سیاسي جریاناتو د دښمن تحرکات نور هم چټک کړي، خو جاوید وایي مخالفینو ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
جګړه توده شوې ده او جګړې د تودېدو علت دا ده چې زموږ ملي پروسې په لاره، مثلا پارلماني ټاکنې یا اوس د سولې مسله، یو شمېر کړي هڅه کوي چې زموږ ملي پروسې سبوتاژ کړي. دا طبیعي ده چې تلفات لرو په جګړه کې، تلفات دا طبیعي ده وي، ولې هغه څه چې موږ لاسته راوړنې دي، موږ لاسته راوړنې د دوی د تلفاتو شمېر چې دی 15% لوړ شوی دی.
جنرال رادمنش چې تر څه مودې مخکې پورې د دفاع وزارت ویان وو، د سرتیرو د تلفاتو د زیاتېدو یو بل علت د دولتي ځواکونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو ښه امکانات ګڼي.
مخالفین دولت نه تنها کلاشنکوف دارن، گرازنوف دارن، سلاح‌های شبین دارن، اخیراً راکت‌های بلو پایپ به دست آوردن، راکت‌های متنوع دارن و جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان همه به دسترس گروه‌های مخالفین دولت است. قطعات وقتی که به محل می روان چون همو هاموی و رنجر است و در عین زمان هلیکوپترها و اینها چون کم است نمی توانند به همه برسند، او دو آسیب پذیر می شه.
د پاوز متقاعد جنرال ښاغلی امرخیل وایي که دولتي ځواکونه څومره پرمختللي تجهیزات او وسلې ولري، خو چې روزنه ورنکړل شي ګټه نه لري، او زیاتوي چې د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پرله پسې او دوامداره روزنه خورا مهمه ده. ښاغلی امرخیل د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د اغیزمن مدیریت لپاره د قطعو د قمندانانو په توګه د مسلکي پوځیانو د ټاکنې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې به هم افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې بریا ترلاسه کړي او هم به لږ تر لږه ځان خوندي کړي.
هغه قمانداني چې هغه سوق اداره کوي هغه باید مسلکي وي، هغه د تجربې خاوند وي. زموږ داسې نه ده، فقط اسلامي خان زوی دی، رتبه اسلامي تنظیم کړې رتبه وایي چې مقرر کوي 500 فیصد د رئیس جمهور، 500 فیصد د شورای اجرایه، مسلک لري نه لري سواد لري نه لري تجربه د جګړې لري نه لري دا بل
د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای افغان ځواکونه له جګړې سره په یو وخت کې د پوځي خونی او روزنې پروګرام هم عملی کوي. ښاغلی جاوید هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان ځواکونو روحیات د طالبانو په پرتله کمزوري دي.
هغه جګړه چې یو لک 50,000 نړیوالو ځواکونو د ټولو پرمختللو تجهیزاتو سره مخ ته وړه، هغه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وګوته لوېدلې ده. کله چې په جلال آباد ښار کې د اردو یو عسکر یو ځانمرګې تغیږي ورکوي، د نورو ژوند ژغوري او خپل قرباني ورکوي، آیا دا مورال او انګیزه نه ده؟ ولې دا باید په نظر کې ونیسئ چې هم په جګړه کوي او هم تعلیم و تربیه یو لر ستونزې بوي. ولې څلور کلن چې شپږ کلن امنیتي پلان شو، د دې په بشپړېدلو سره به انشاءالله چې زموږ هوایي قوت درې چنده شي، زموږ کماندو دوه چنده شوي، دې سره به تر 80% انشاءالله زموږ ستونزې حل وي.
د پوځي چارو کارپو ښاغلی امرخیل د حکومت پر اوسنۍ پوځي ستراتیژۍ انتقاد کوي او وایي چې روانه جګړه د یو منظم پلان له مخې نه اداره کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې چې تاسو تاسو ګوري دا سیدی لکه یو کوچانی وندې پلان ځای کې وازه خرابه کورولېږي، یو څو نفره دا څه دا ورلېږي هلته کته کیږي یا د تیارې نه په ځمځکه باندې هغه ځمځکه د ساده څنګه ده ماته دښمن کمین نیولی ده څه نه ده نیولی حاکمیت لري که نه لري څنګه دې حاکمیت په خاطر د چی باید وکړي د کومې سلامه کار وخت چې تاسو پاکه کړي چې تاسو وتونه کته شي زیاتره موږ تلفات هم درته ورکړي.
د دفاع وزارت ویاند ښاغلی جاوید او نور افغان چارواکي وای افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او د ټولې نړۍ په نیابت دا جګړه پر مخ بیایي. د دوی په وینا اوس مهال په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي او افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د دې ټولو ډلو پر ضد جنګیږي. ولسمشر اشرف غني د جان هاپکنز پوهنتون له محصلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. خو ښاغلی غني زیاته کړه چې له دې سره په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې هم د پام وړ کموالی راغی. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یوازې 85 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر غني له دې ټولو سره سره ډاډ ورکړ چې افغانستان دا جګړه نه بایلي او طالبان یې نشي ګټلی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. ولی یو شمیر زده کوونکی په سمه توګه خپل درس نشي زده کولای
ورته کې ناستل چې موږ دا هغه هم دیاده وته
هغه زده کوونکی چې درس نشي زده کولای په کور او خوندي کې څه ډول چلند ورسره کیږي او پایلې یې څه وي
زده دیم نه وحید سم نام درتوري یو
هغه زده کوونکی چې درس نشي زده کولای څه ډول چلند ورسره وشي چې درس ویلو ته تشویق شي
په مغو برخو کې په مغو مزامینو کې ورسره مرسته وشي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی یورو
یو د مکتب فشار داسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډال له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیانو موږ خپل ښه زده کړی وڅه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه یې کول دیار میاشت به پوښتنه نشي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې څه مې زده وو هغه به هم یاده وتل بیا وهلو به یې هم ټکولو به یې هم نوم به یې هم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به یې بیا چې کورس ته تللو د زړه به کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکي که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډیر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی دیوار درت درس تشریح کې تکرا کې نه الته نوټ وای چا ځانې بخیا وي تنه وای دا څنګه زده ده کنه سزده دیم نه وحی دی ټول سنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وحی هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي دی ووهه سمپ نه هم زړه تورېږي استاد نه بېخي زړه م نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښتل چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنې موږ یې کولی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځي داخلي، دی باید هماغه کار وکړي، دای باید لوبی وکړي د لوبې په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده. که چېرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې سیو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکراروه، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکراروه، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتله، هغه به هافرین راکوو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکراروه، تیر درس تکراروه، نوی درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکراروه.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کېږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې، نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلق ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه وي، عادي مشکل وي، زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوه وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یار مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به اسلام وي خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په همغو برخو کې په همغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغه زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پایل کې ترې پوښتلی چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نشي زده کولی.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کورکستان کوم مراحل چې د هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی، لغن ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي باندې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریح باندې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې اگر دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کی. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچری یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي، کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لغه نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړه ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه سي، ولا مگر کوم موضوع سختي. دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوځو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوځو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی، تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسه ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوونکو کړم نه ده. زموږ خوونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو، کاغه مثبت اړخو. منفی اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولای، همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګردو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په مغه سات کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ما ته متوجه ده؟ نو دغه طریقې چې دي، دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډېر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډېر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې خپل شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له خوندې سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې. درحال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنو کې چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي، او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه پکې د لویانو ځیرکتیا کمه وي. خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي، نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.